سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. پسې زموږ د خبري مجله هم د شیبه په رادیو سربیره د ازادي رادیو په فیسبوک یوټیوب هم په ژوندې بڼه کتلې اوریدلی شئ. پیل په خبرونو کوو. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې هغه افغانانو ته د پاتې کېدو دوه میاشتې نور وخت ورکوي چې دریمګړ هېواد ته د تلو لپاره په پاکستان کې انتظار باسي. پاکستان دا اعلان پرون چهارشنبې وروسته له دې وکړ چې لسګونه زره افغان کډوالۍ د اوسېدو د اسنادو د نه لرلو په خاطر له خپلې خاورې وستلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری پر اساس روسه پاکستان له خپلې خاورې څخه تر 4.5 لک ډیر افغان کډوال ایستلی دي. د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي د راتلونکي کال د فبروري تر 9 د مهلت د اوږدولو د اعلان په ترڅ کې وویل که څوک تر دې نوې نیټې زیات پاتې شو د میاشتې به $100 جریمه او $800 د خروجي لپاره ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د بنیادي تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وکړي څو افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. حسین امیر عبداللهیان د خبره پرون چهارشنبې په جنیوا کې په نړۍ کې د کډوالو په غونډه کې وکړه. ایران او پاکستان له څو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو قربانه دي. عبداللهیان وویل هیواد یې له څه باندې 45 کلونو راهیسې په نړۍ کې د کډوالو یو لوی پیټی په اوږو وړي او دا پیټی په 2020 کال کې له سیاسي بحران وروسته لا دروند شوی. ځینې ایرانی چارواکي دا کوي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له 3 تر 4 میلیونو افغان کډوال دغه هیواد ته ورغلي دي. د نهو نړیوالو نه حکومتي موسسو یوې ډلې چې په افغانستان کې فعالیت کوي له نړیوالې ټولنې او مرستندویانو وغوښتل د دې لپاره چې افغانستان ته بیرته ستانه شوي او بې ځایه شوي کورنۍ په ژمي کې ژوندی پاتې شي په فوري ډول خپلې مرستې دي زیاتې کړي. دوی پر دې سربیره ویلي دي د دې لپاره چې دا بحران لا ژور نه شي د کډوالو له کوربه هیوادونه غواړي چې افغانانو ته تر هغې پناه ورکولو ته دوام ورکړي چې په خپل هیواد کې د اوسېدو خوندي او مناسب شرایط برابر شي. پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې شاوخوا 1.5 میلیون بی اسناده افغان کډوالې له خپلې خاورې بسلې دي. له همغې وخته تر اوسه پوره نږدې 5 لک افغان کډوال پاکستان ایستلي او له بلې خوا ایران په تېرو 3 میاشتو کې لږ تر لږه 3.5 لک افغان کډوال بیرته افغانستان ته رستولې دي. د بیپلو خبریالانو ټولنه وایي د سږ کال په 13 میاشتو کې لږ تر لږه 45 خبریالان د کار په لړ کې وژل شوي دي. د ټولنې نن پنجشنبې په خپل تازه کلني راپور کې ویلي چې د حماس او اسرائیلو د جګړې له پایله په غزه کې لږ تر لږه 14 خبریالان د خبریالۍ په ترڅ کې وژل شوي دي. د بیپلو خبریالانو ټولنې د راپور پر اساس په تیرو 11 میاشتو کې په غزه کې ټول وژل شوي خبریالان په پام کې ونیول شي نو په دې تړانګه کې د وژل شوو خبریالانو شمیر 45 ته رسیږي. په دې راپور کې راغلي دي چې په درسته نړۍ کې 527 خبریالان د خپل مسلک په خاطر د حکومتونو له لوري نیول شوي او اوس بندیان دي. او د رسمي ارقامو پر اساس د برېټانیا حکومت رواندا ته د کډوالو د لیک د پریکړې پر حقوقي دفاع 2 میلیونه پاوند لګولې دي. د برېټانیا د حکومت دا پریکړه په محکمه کې نګول شوې وه او بلاخره محکمې د شکایت کوونکو په ګټه رات کړه. د هغو ارقامو په اساس چې پرون چهارشنبې خپاره شول د برېټانیا حکومت د هغو پناه غوښتونکو چې د پناه غوښتنلیکونه یې تر غور لاندې وه په یوه بیړۍ کې پر ساتنې هم 22 میلیونه پاوند لګېدلي وه. د 2020 کال په اپریل کې د بورس جانسون د صدارت پر مهال رواندا ته د کډوالو د استولو پلان په دې هدف تصویب شو چې د برېټانیا خاورې ته د کډوالو د تګ مخه ونیول شي خو له همغه پایله دا پلان د شکایتونو او مخالفتونو له کبله عملي نه شو. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې سره د مطالب کتلې اوریدل شي. وړاندې به سره واورئ چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویس د سیمې هیوادونو د سفر په لړ کې د سعودي له چارواکو سره کتلي او د افغان نجونو ښځو د حقونو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. په دې اړه چې په دې کتنو کې د نورو کومو مسایلو په اړه خبرې شوې دي او آیا دا چې دا سفر به څومره پر طالبانو فشار راوړي تر څو د ښځو او نجونو حقونه ورکړي وړاندې درته په تحلیل کې وایو. دا به هم راسره واورئ او وګورئ چې له پاکستانه د کډوالو د راستنولو تر څنګ ایران هم له خپل هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي او په دې برخه کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې داسې پروژې پیل کړي چې د هیواد ته د کډوالو د ستنولو لپاره زمینه برابره شي. همدارنګه په خوست کې به د هغه پروژو د بیا پیل په اړه هم در سره راپور ولرو چې له ډېر وخت راهیسې ځنډیدلې وي خو اوس بیرته پیل شوي دي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د استیضا په اړه به هم درته جزئیات درکړو. د سپورت له ډګره به مو هم خبر کړو که وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه به هم راواخلو. ملتیا هم غواړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبری مجله کې موز فریده سیال د میر احمد صافی او قاپې کار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی توماس ویست د سعودي عربستان له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. نوموړي په خپل شبکې افغاني ټویټر لیکلي چې په دې کتنې کې په افغانستان کې د امنیت، بشري حقونو او بشري مرستو په اړه خبرې شوې دي. ورزه سنا کاکړ ته چې د دغې ناستې نور جزئیات راکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د سیمې هیوادونو ته د سفر په لړ کې تازه سعودي عربستان ته رسېدلی او د هغه هیواد له چارواکو سره یې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. نوموړي په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې په ریاض کې د سعودي د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په ګډون له یو شمېر نورو سعودي چارواکو سره په افغانستان کې د امنیت، بشري حقونو او بشري مرستو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي ویس په یو بل بیان کې چې تېره ورځ ناوخته د هغه پر ایکس پاڼه خپور شوی ویلي چې د سعودي په پلازمېنه ریاض کې د اسلامي همکاریو د سازمان له مشرانو سره هم کتلي او د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت یې ورسره خبرې کړې دي. ښاغلي ویس لیکلي چې په دې کتنه کې اشان د افغان کډوالو او افغان جنو او ښځو د حقونو په تړاو هم خبرې وشوې. د اسلامي همکارۍ له سازمان څخه د دې لپاره مننه کړې ده چې د افغانانو ملاتړ یې کړی دی. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویست د روانې ډسمبر میاشتې 15 د افغانستان په اړه د خبرو لپاره د سیمې هیوادونو ته په لس ورځني سفر وتلی. نوموړي د دې سفر په لړ کې تر دې دمه د افغانستان په اړه له پاکستاني، قطري، اماراتي او سعودي چارواکو سره کتلي او د افغانستان په بېلابېلو مسایلو په ځانګړې توګه بشري حقونو او د افغان ځوان جنو د وضعیت په اړه ورسره خبرې کړې دي. سبا جمعه د سیمې هیوادونو ته د توماس ویست لس ورځني سفر پای ته رسېږي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان په اړه د ښاغلي ویست دغه ډول سفرونه څومره ګټور دي او څومره مثبتې پایلې به ولري. د ښځو د حقونو فعاله مولوده توانه له موږ سره په خبرو کې وایي که دغه ډول ناستو پایلې درلودی نو اوس به د ده په خبره په تیرو دوو کلونو کې د ښځو په وړاندې د وضعیت د خرابېدو شاهدان نو. خو د ښځو د حقونو بله فعاله نظیفه حقپال بیا د دغه ډول ناستو په اړه مثبت نظر لري او فکر کوي چې په اوږدمهاله کې د افغانانو لپاره مثبتې پایلې لرلی شي.
سنا کاکړ وه چې د سیمې هیوادونو ته یې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست پر سفر راسره جزئیات شریک کړل. په همدې موضوع به تم شو. د ښځو د حقونو فعاله ډیوه پتنګ هم راسره په مجله کې مل شوې ده. اغلی پتنګ ستړي مشي په خیر راغلي. که په پیل کې راته وایي دا سفر چې ښاغلي ویست لس ورځې مخکې پیل کړی و په دې کې د بېلابېلو هیوادونو له چارواکو سره خبرې کړې دي، همدارنګه د اسلامي همکارۍ او د سازمان له چارواکو سره هم کتلي دي او د افغان نجونو د حقونو او خزو د حقونو په اړه ورسره خبرې کړي. فکر کوي ساسي پان باندې چې دغه سفر به ګټور وي او یو ډول فشار وسیله بشي په طالبانو کنه؟
پایته جانې سلامونه تا ته ورسیږي، هم در رقم ستاسو ټول همکارانو ته د دې پروګرام ټول لیدونکو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. ګوره څه وخت چې ناستې کیږي او امریکا موږ تاسو وینو چې په داخلو دوه نیمو کالونو کې همیشه دوی ناستې درلودلې دي او د دوی هغه کومې غوښتنې چې دي په هغې کې هم ډېر زیات فرق نه دی په کې راغلی. د دوی خبرې زیاتره په شعارونو باندې بدلې شوې دي. خو زه د خبرو طرفدار یم. زه فکر کوم چې د خبرو له طریقې نه موږ کولای شو چې فشارونه په فعلي حکومت باندې راولو او یو اړلیار را پیدا کړو. ای دوی ناستې چې دغه هیوادونو سره چې په آخر لس ورځو کې وکړلې دلیل دا و چې دغه هیوادونه کولای شي چې په فعلي واکمنۍ باندې فشار وارد کړي تر څو د نجونو په زده کړه کې او د میرمنو په کار کې بدلون رامنځته شي. خو زه فکر کوم چې هغه کوم فشارونه چې په دې دونی مقالو کې چې دوی راوستل د شوار په توګه باندې موږ تاسو کوم غرد بدلون پکې ونه لیدل نو خواب داوی چې دوی د خپل تاکتیک ته بدلون پکې راولي، خپل هغه کومه ستراتیژي دوی فعلاً چې مختبی یې فکر کوم چې دومره موثره نه ده. په دې خاطر باندې چې موږ تاسو وینو ورځ تر بلې د ښځو حالات په افغانستان کې
اغلی پتنګ په بخښنې سره چې تاسو خبرې قطع کوم، ستاسې په ان باندې بل داسې حل لار شته چې امریکا یې په مخ کې ونیسي، علاوه د دې نه چې دغه ډول میټینګونه کوي یا اعلامیې ورکوي یا په ځینو طالب چارواکو باندې بندیزونه وضع کوي، بل داسې کوم حل لار شته چې که افغاني ښځې ورته وړاندیز کړي یا تاسې کوم وړاندیز لري چې دوی ورباندې غور وکړي یا په ټوله کې که افغاني ښځې دوی سره کښېني یو حل لار پیدا کړي، داسې بله د فشار وسیله شته؟
ګوره، زه فکر کوم د څو لیارې موږ تاسو کولی شو چې غوره کړو. یوه دا ده چې په افغانستان کې موږ تاسو واقعیت مبارزې میرمنې لرو چې د افغانستان د میرمنو غږ د خپل افغانستان د مزن راپورته کړي او هغه میرمنې بیا راشي ملګري ملتونو ته هغه خپلې ستونزې بیان کړي. دوهمه لیار ده هم کېدلی شي چې فیلی واکمنه څه وخت چې لکه نړیواله ټولنه په خپلو منځونو کې کښېني او د افغانستان په کله باندې خبرې کوي، ښه به دا وي چې افغانستان حکومت هم دوی دعوت کړي تر څو هغوی ته موقع ورکړل شي چې هغوی خپلې ستونزې هلته بیان کړي او همدا رقم د نړیوالې ټولنې ستونزې واورېدل شي. نن ورځ دوی څه شی کوي چې غونډې نیسي، فیلي واکمنې اسانه دیده نیسي، نو په پخې ځای کې دوی کومې فیصلې چې کېږي همدې په خاطر باندې دوی خبرې صرف شعارونو باندې بدلېږي او هغه میرمنې چې بیا ملګري ملتونو ته ځي او هلته د افغانستان د میرمنو غږ پورته کوي هغوی خبرې دومره ډېرې زیاتې جدي په دې خاطر نه نیول کېږي چې هغوی د افغانستان د منځ د میرمنو غږ وغوی نشي کولای چې ماسر په شکل باندې راپورته کړي. نو خو دوی چې د میرمنو یو کمیټه را جوړ شي د خلک مامیشه پورته کړی چې په خپل افغانستان په منځ کې د مختلفو ولایتونو نه مبارز میرمن راټول شي تر څو وغوی د خپل هغه ستونزې چې په خپل ولایتونو کې لري هغه ټولې
خپل دلته. یو بل موضوع هم دا د افغانستان د بهر د میرمنو یادونه مو وکړه، دغه میرمن چې افغانستان نه بهر دي دوی د بشر د حقونو په برخه کې د ښځو د حقونو په برخه کې نه یوازې چې دوی پورته کوي بلکې مختلف جایزې هم اخلي او د افغانستان د نه زیاتره کس میرمنې چې فعالې وي د دوی نیوکه هم دا وه چې دوی په افغانستان کې نه دي خو بیا هم دغه ډول امتیازات ترلاسه کوي. ولې نړیوال بیا هغه خوځو ته چې د افغانستان د نه دي فعالیتونه کوي ډېر چانس نه ورکوي؟ سسپان
ګوره، دا په ګوت شمیر باندې یو څو میرمنې مبارزې موږ تاسو بیرون د افغانستان هم لرو بې له شکه، خو موږ تاسو باید دا هیر نه کړو چې هغه کومې میرمنې چې نن ورځ جایزې اخلي زه د هغو مخالفه نه یم، خو زه فکر کوم چې هغه میرمنې چې افغانستان کې دي واقعیت مبارزې دي د هغوی غږ هیڅ وخت چانه دي اورېدلی، خو مبارزه همیشه د افغانستان د میرمنو دپاره کړی غږ د هغوی نه اورېدل کېږي. خو داسې میرمنې نن ورځ متاسفانه نړیواله ټولنې ته لیا را پیدا کړي یا جایزې اخلي چې موږ تاسف په دې باندې کوو. نو زه فکر کوم چې همدغه دلیل دی چې نن ورځ چې دغه میرمنې چې بیا ملګرو ملتونو ته هم چې غږ پورته کوي هلته د هغوی غږ هلته دومره موثره نه کیږي او د هغوی خبرو ته څوک توجه هم نه ورکوي. نن نړیواله ټولنه هغوی خو صرف د سیمبول په شکل باندې نړیواله ټولنه یې صرف رابولي هغوی ته جایزه ورکړي چې ودرېږي چې افغانان خوشحاله شي. دوی همیشه نړیواله ټولنې په خپله ګټه باندې کارونه کړي دي، هغه کوم موثر کارونه چې باید وشي د افغان میرمن دپاره متاسفانه هغوی نه دي کړي. او څه وخت چې بیا هغه افغانان چې واقعیت ملي ګټو ته ژمن دي هغوی چې به په ګوته کوي هغوی باندې به ګوتې نیول کېږي چې تاسو نه غواړئ چې میرمنې پرمختګ وکړي. موږ اسان غواړو چې هغه میرمنې چې واقعیت په افغانستان کې دي په لرو سیمو کې پرتې دي د سختو شرایطو سره مخامخ دي د هغوی غږ چې نه اورېدل کېږي خو مبارزه د خپل د میرمنو دپاره همیشه کړی ده او په ډېرو سختو شرایطو کې همیشه غږ پورته کړی دی، خو نن ورځ چې هغوی ته موقع نه ورکول کېږي زه فکر کوم دا زموږ تاسو وظیفه ده چې هغوی رامخته کړو او داسې زمینه باید برابره چې هغوی میرمنې راشي کمیته ورته جوړه شي چې هغوی وشي کړی چې همدغه ملګري ملتونه شول یا خپل حکومت نه هغه کومې غوښتنې چې خپل حکومت نه وشي کړی مستقیم یې وکړي.
او غلی پتن کدام راته وایي لکه چې ښاغلی وست دا سفر پیل کړی دی او د پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې وکړي او څه نرمخت راغلی د پاکستان په دریس کې، فکر کوي دغه روستۍ نرمخت چې تر فبروري پای پورې هغو کسانو ته چې دریم هیوادونو ته روان دي په پاکستان کې اوس مهال میشتي دوی ته مهلت ورکړی چې دوی تر فبروري اخیره پورې په دې هیواد کې پات کېدلی شي، دا به د وست د سفر ګټوي که نه پاکستان به خپله دا پرېکړه کړې وي؟
انګوري پاکستان نن ورځ ډېر سخت شرایط سره مخامخ دی. موږ تاسو وینو څومره کسان به چې پرون ورځ په افغانستان کې وشل کېدل نن ورځ دوی هم رقم د ترهګرو سره مخامخ دي. متاسفانه هغه کوم امنیتي ستونزې چې په پاکستان کې دي دوی خپله پوهیږي چې دلیل دا دی چې هغه کوم کارونه چې دوی کوشش کول او لابیګری به یې کوله چې افغانستان کې هغه کار نه وشي او افغان وژن دپاره به دوی ډېر خوشحالي کوله. نن ورځ هم هغه شی په دوی باندې راغلی دی. نو زه فکر کوم دوی نرمش اول خو دا دی چې دوی هغه کومې پیسې چې د ملګرو ملتونو نه ترلاسه کولې اغه بیا هم دوی ته فبرवरी میاشتې پورې به ورکول کیږي ترڅو دوی افغانان ته اجازه ورکړي چې تر فبرवरी میاشتې پورې وغوښي چې خپل هیواد منځته راشي. پاکستان همیشه د پیسو د پاره هر څه کړی دی. هر کوم کار چې د افغانستان د پاره کړی دی هغه دوی خاطر مخې کړی دی چې دوی امریکایانو پیسې ورکړي دي. څو وخت چې دوی طالبانو په مقابل کې د جمهوریت په وخت کې ودرې دوی په خاطر باندې چې دوی ته پیسې ورکول کېږي دی. دوی خانه به پیسې ورکول دي بل خانه به بيته طالبان به اچول چې تاسو ورشي جګړه وکړي په افغانستان کې. نو پاکستان یو خت تاریخ نه لري او زه فکر کوم چې دوی نن ورځ د هغه سخت او امنیتی ستونزو سره چې مخامخ دي دلیل دا دی چې دوی هغه کومه ناکامه پالیسی چې د افغانستان لپاره غوښتل زه فکر کوم چې دوی هغه پالیسی نن په خپل هیواد په منځ کې ناکامه شوې ده. تاسو وینئ چې په پاکستان کې نن ورځ هغه سیاسي څومره غټې ستونزې دي. عمران خان په بندیخانه کې چولای او بلې خان ته به راځي افغانستان ته به دیکتیت کوي چې تاسو باید همشموله حکومت ولرې. نو کومه شموله باندې چې دوی باور لري نو ولی عمران خان په بندیخانه کې خورا خوشاله دي چې خپل حکومت کې یوځای
کې هغه شمول حکومت ورسره جوړ کړ. اغلی پتنګ کلند په دې امر ته وای دا سفرونه کې چیرته د ما پیدا کړی فکر کوي ګټور به وي چې ریده ما پیدا کړی او چې ریده ما پیدا نه کړی دا به د افغانستان او د افغان نجونو خزو د انزوا سبب شي.
اګورې څه فکر نه کوم چې د انزوا سبب شي کوم چې د افغانستان مېرمنې فعلاً هم په انزوا کې دي. نه صرف د افغانستان مېرمنې د افغانستان خپل لکه یو هیواد باندې چې موږ تاسو ورته وګورم که تاسو په انزوا کې یاست متاسفانه دا کومې ناستې چې کیږي بلا شک چې هی دي. خو زما ټینګار همیشه دا دی چې د ناستو کې بخوي چې د فیلی واکمنې داسې چارواکي هم په کې ناستې چې وګوي سره اصلا مهم وګوي دوه خلک چې ستونزې دوغوي سره موږ تاسو څنګه کولای شي چې هغه کس سره چې موږ تاسو ستونزې لرو هغه په وړاندې کونه لرو خود غوی پخلا باندې خبري وشي نو خبر دی چې په دغه وندو کې دوی نمائندګي هم حالت وشي ترڅو هغه ستونزې ته دوی متوجي شي او پوښتنه لري ولا ټول نه چا غوړي او همدار هم فیلی واکمنه څه کول شي چې دغه ستونزې ته اړیاره
کلن دامره ته ځواب کړی چې وختم کم ده. فکر کوي چې خپل طالبان نه غوړي په دغه ډول ناستو کې د بهرنیانو سره کینی او کدوې نه دعوت کوي.
انا ګوره زه فکر کوم چې فیلی واکمنه یو غوړي چې په دغه رقم ناستو کې کینی دلته ستونزه پدې کې ده دوی خاطر چې دوی په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوی په یو حالت کې د فیلی واکمنه سره همدغه هیوادونه ورزي یا ته ډیپلوماټیک اړیکې ورسلري به څه وخت چې بغټ غونډې وشي بغې کې به دوی نادیده نیول کېږي. زه فکر کوم چې په دغه ستراتیژي کې دوی باید خپل بدن راولي.
مننه کور ودان د خزو د حقونو فعال دیو پتنګ و چې د سیمې هیوادونو ته د امریکا ځنګړي استاد ټاموز د سفر پړه باندې چې د افغانستان د بیلان بیلو مسایلو په ځنګړې توګه د افغان خوځو جنو د حقونو په اړه باندې د سیمه هیوادونو له چارواکو سره خبرې کړې وي. موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. به هم افغانستان کې پاتې کیږو په دې اړه بر سره راپور واوري چې ایران غوښتنه کړې ده د دې لپاره چې د هیواد منابع او ته په دې هیواد کې د افغان کډوالو په پاتې کېدو سره زیان رسیږي. دوی د نړیوالې ټولنې غوښتې ده ترڅو په افغانستان کې د سي زیربنې پروژې پلي کړي چې د کډوالو ستنیدو ته زمينه برابر شي. ورزوه به د سپوږمۍ ته شي در نور چوسی یاد را کری.
ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان وایي چې افغانان باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي او ایران نور نشي کولای چې افغانانو ته خدمتونه وړاندې کړي. امیر عبداللهیان د چهارشنبه په ورځ په جنوا کې د کډوالو د نړیوال فورم په غونډه کې ټینګار وکړ چې د دغو افغان کډوالو ډېر شمېر اروپایي هیوادونو ته د کډوالۍ په هڅه کې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر افغان کډوال د روغتیا پوهنې او روزنې په ځانګړې توګه د اوبو برېښنا او انرژي په ګډون د خپل هیواد په اساسي سرچینو پر وړاندې جدي ننګونه وبلله او یادونه یې وکړله چې د افغان کډوالو ستونزه پرته له دې چې دوی خپل هیواد ته ستانه شي بل ډول نشي حل کېدلای. همداراز د ایران د بهرنیو چارو وزیر د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي کمشنر یې ګاونډیو هیوادونو مرسته کوونکو هیوادونو او همداراز نورو ښکېلو هیوادونو څخه وغوښتل چې له افغانستان سره د اغېزمنې همکارۍ په موخه د کډوالو د راجلبولو لپاره مناسب اقتصادي سیاسي او امنیتی بنسټونه رامنځته کړي. همدارز امیر عبداللهیان طالبان خپل هیواد ته د افغان کډوالو پستنیدنه کې مسؤل وبلل. تر دې مخکې هم ایران چارواکو ویلي وو چې طالبان د طالبان یو پلاوی د سفر پر مهال دوی د افغان کډوالو موضوع یاده کړې وه، خو د طالبانو حکومت ترې فرصت غوښتی و. که څه هم د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د جنوا په غونډه کې د افغان کډوالو لپاره د ډیرو اسانتیاو د رامنځته کولو خبره کړې ده، خو بیا هم افغان کډوال وایي سره له دې چې په ایران کې له ډیرو ستونزو سره مخ دي، بیا هم دوی وایي چې افغانستان ته ستانه شي، خو له دې سره سره افغانستان ته له تګ هم دوی ویره لري او یادونه کوي چې په افغانستان کې د بیکارۍ له ستر ګواښ سره مخ دي. همداراز په ایران کې یوه بله افغانه کډواله زهرا یادونه کوي چې په ایران کې په ښوونځیو کې د دوی ماشومانو ته د ګډون چانس نه ورکول کیږي، او یادونه کوي که چېرې په افغانستان کې دوی ته مناسب فرصتونه برابر شي او وکولی شي خوراک او همداراز د دوی ستونزې حل شي، نو دوی په ګاونډي هېواد کې څه کوي، غواړي چې بیرته خپل هېواد ته ستانه شي. همداراز د یادونې وړ ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د روان کال د دسمبر میاشتې په 14مه د کډوالو د نړیوال فورم په نوم یوه لویه درې ورځنۍ غونډه رابللې ده. د دغه کمشنری په وینا په دې غونډه کې به کارپوهان په ټوله نړۍ کې د څه بانده 6.5 میلیونه کډوالو پر وړاندې شته ننګونې په نښه او پر حل لارو یې فکر وکړي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان په څېر ایران هم د افغان کډوالو د ویستلو بهیر چټک کړای دی، او په دې وروستیو کې البته په دې وروستیو څو میاشتو کې شاوخوا 350,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
دا آزادۍ رادیو ماخمنۍ خبری مجله. آزادۍ رادیو چلر وشتا
اوس به هم یوه نړیواله مسله راواخلو. د امریکا په استازو جرګې کې جمهوری پال غړي له دې سره چې د ولسمشر بایدن خلاف اسناد نه دي موندلي، خو د هغه د استثنا کولو هڅې هلې ځلې پیل کړي دي. دوی په 228 رایو د استثنا لپاره د تحقیقاتو پیلېدو تصویب کړی ده. ورزو عصمت ساروان ته چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د امریکا د استازو جرګې پرون چهارشنبه د دې هیواد د ولسمشر جو بایدن د استعفا په اړه د روانو تحقیقاتو رسمي اجازه صادره کړه. جمهوری پالو کسب د ولسمشر لخوا د غلط کار په اړه شواهد نه دي موندلي، خو دوی د دې هڅې تر شا یو موټی دي. د جمهوری پالو تر کنټرول لاندې په استازو جرګه کې 221 وکیلانو د 212 په مقابل کې دغه تحقیقات تصویب کړل. د بایدن د استیزا په اړه په رسمي تحقیقاتو کې دا مسأله څیړل کیږي چې آیا بایدن د خپل زوی هنتر بایدن د بهرنۍ سوداګرۍ له معاملو ناسمه ګټه پورته کړې او کنه. په استازو جرګه کې په دې اړه رای وروسته له هغې واخیستل شوې چې ځوان بایدن د تړلو دروازو تر شا د دې جرګې غړیو ته له شهادت ورکولو ډډه وکړه. سپینې ماڼۍ دغه تحقیقات رد کړي او ویلي دي چې له حقایقو سره اړخ نه لګوي او شاته سیاسي انګیزه ده. د کانګرس جمهوري پال غړي چې دې پریکړه لیک ته رایه ورکړي باور لري چې دا به د استهزاء لپاره د اسنادو راټولولو او د قانوني تقاضا د طرحې لپاره لاره هواره کړي. د جمهوری پالو په مشه د کانګرس د استازو جرګې درې کمیټو د امریکا ولسمشر جو بایدن د رشوت په اخیستلو او د مرستیال ولسمشر په موده کې په فساد تورن کړی دی. بایدن د باراک اوباما د جمهوری ریاست په دوه دورو کې د ولسمشر مرستیال و. ښاغلی بایدن دا تورونه رد کړي او د استازو جرګې کمیټو هم تر اوسه د خپلو ادعاو لپاره کوم سند نه دی وړاندې کړی. په پرونیو ناندریزو بحثونو کې د جمهوری پال ګوند استازی تام کول وویل جمهوری پال له رای اخیستنې پرته بله چاره نه ویني. د سپینه ماڼۍ تورنه کړه چې د استهزاء لپاره د تحقیقاتو په لار کې خنډونه جوړوي.
اوس هم ورزو خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته چې د سپورت له ډګر مخبر کړي. ساحل صاحب ستړی مشي، تاسو راته وایئ چې د سپورت په ډګر کې روسي او تازه خبرونه څه دي؟
پریزاجانې سلامونه مې ومنئ. د سوشي بیوړاندې د فوټسال د آسیایي کمیټې له لوري د لوبډلو د ډلبندۍ مراسم تر سره شول چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د آسیا ملتونو جام په راتلونکو سیالیو کې د ایران، کویت او بحرین هیوادونو پر وړاندې په څلورم ګروپ کې سیالی کوي. دغه سیالی به راتلونکي هجری شمسی کال په لومړۍ میاشت کې په تایلند هیواد کې ترسره شي. بل لور ته د کرکټ نړیواله شورا نن په د لوبغاړو تازه درجه بندي خبره کړې ده. په دې درجه بندي کې یو ور بیا راشد خان د شلوریزو توپ اچونکو په لیکه کې لومړی مقام ته رسیدلی دی. هغه څو ورځې وړاندې وروسته لاګې له لومړي مقام ولوید چې د هندوستان لیګ سپینر توپ اچونکو روي بشنوی د آسترالیا خلاف په شلوریزو سیالیو کې ښه وځلید او اول مقام ته ورسید. اوس بیرته راشد خان په اول مقام کې دی او بشنوی دویم مقام ته لوېدلی دی. د آسترالیا او د پاکستان ترمنځ د ټیسټ لوبو لړۍ نن پیل شوه. دغه ټیسټ په د آسترالیا په پرت خار کې پیل شوې ده او لومړۍ ورځ یې بشپړه شوه. آسترالیا لومړۍ توپ وهنه کړې ده، تر 345 توې منډې رسولې دي او 215 لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. په دغه ټیسټ لوبلړۍ کې به ډیوډ وارنر د وروستي ځل لپاره په ټیسټ سیالیو کې د آسترالیا نمائندګي وکړي. هغه په دې لوبه کې هم 344 ډېرې منډې کړې دي.
ډېر زیاته مننه کورودان بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګره هم خبر کړو. دا خوځي هغه وروستۍ ورځ چې ممکن بیا تکرار نشي. د شپږم ټولګي دغه زده کوونکي چې څمو د وړاندې له زده کړو محروم شي، له دې سره زموږ همکارانو خبرې کړې دي چې جزئیات په دې راپور کې وروګورو.
د خوځي هغه وروستۍ ورځ چې ممکن بیا نور تکرار نشي. د سپګم ټولګي دغه انجونې زده کوونکي چې خپل وروستۍ آزموینه ورکوي وایي هیله لري چې خپل درسونو ته دوام ورکړي.
وړم له شپږم ټولګي فارغه شم، موږ درس وایو. هیله مې دا ده چې د شپږم ټولګي لوړې زده کړې وکړم.
د بامیان ولایت د ښوونځیو دغه زده کوونکو له وړاندې لا د ځان لپاره بوختیاوې موندلې دي. 14 کلنې عایشې په کور کې د قلینو په اوبدلو پیل کړی دی. هغه وایي له دې پرته بله لار نه لري.
نور نه شم کولی چې ښوونځي ته لاړ شم درس ووایم، مجبوره په کور کې کینم. اړه یم چې سخت کارونه وکړم ځکه نور درس نشم ویلی.
طالبانو په 2018 کال کې وخت له بیا راستند وروسته تر شپږم ټولګي لوړ ښوونځي د نجونو پر مخ وتړل او وروسته یې ښځې او نجونې له پوهنتونونو او په دولتي او غیر دولتي بنسټونو کې له کاره منع کړل. د شاوخوا 2.5 کلونو په تېرېدو سره او د نړیوالو فشارونو سربېره طالبانو لا هم د نجونو پر زده کړو محدودیتونه نه دي لرې کړي.
اوس به هم په خوست کې د صنعتي پارک د جوړولو چارو ته ورشو چې یو ځل بیا پیل شوي دي. په همدې سره زموږ پښتو خبري مجله هم همدلته پای ته رسیږي.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د سماوات په سیمه کې د دې ولایت د صنعتي پارک د جوړېدو لومړني کارونه چې له یو کال راهیسې د ځینو ټولنیزو ستونزو له کبله ټکنی شوي وو له سره پیل شول. د خوست صنعتي پارک چې په 440 جریب ځمکه کې نقشه شوی، د مسؤلینو په وینا په دې کې به شاوخوا 15,000 کسانو ته د کار کولو زمینې برابرې شي.
او د دې لپاره موږ ډیر کلونه زحمت وستلو او د خوست لپاره یو ډیره مهمه پروژه ده، ځکه چې تولیدي پروژه ده او د خوست د راتلونکي د آینده لپاره، د آینده نسلونو لپاره او د خوست د آبادی او ترقی لپاره یو زیربنا ده، یو بنیاد ده.
په خوست کې تر اوسه ډیرې صنعتي فابریکې د استوګنې په کورونو کې په تولیداتو بوختې دي. خود دې ځای صنعتکاران او پانګوال تمه څرګندوي چې په دې ځای کې به د اساسي زیربنا په جوړېدو سره صنعت او سوداګري پرمختګ وکړي.
دغه رسدو چې د یو خدای منطقه چې د تجارتي وګرځیدله، یعنی د دې منځکې ارزښت پیدا شو او دې سره سره تقریبا داس کې 15,000 کسون موږ په مستقیم او غیر مستقیم ډول مصرفوای شو. دلته تجارت وده وسره کې او صنعت وده وسره کې او د خلکو د منطقې لپاره بیا ډېره فائدہ ده.
د خو صنعتي پارک باندې شاوخوا 15 کال وړاندې کار پیل شو او څو ځلې د رسنیو پر وړاندې د کارونو د پیل پرانیستي وشوې، خو کارونه یې دوام ونه کړ او ټولنیز ستونزې یې د کارونو د پرمختګ مخه ونیوه. یاد دی وی اوس مهال د صنعتي پارک څخه د باندې په خوز کې شاوخوا 230 کارخانه او فابریکې فعالیت لري. د چارواکو په وینا د مهال په افغانستان کې 150 صنعتي پارکونه فعالیت لري او د دې هیواد 50 قلمه تولیداتو او کرنیزو محصولاتو یوه برخه لکه زنګوزی، زعفران او زیتون منځنۍ آسیا، چین، اروپا او امریکا ته هم صادرېږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.